بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سهارنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یکشنبه د 1400 هجری لمریز کال د عقرب یا لړم د میاشتې 23 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې له 8 او د 2021 میلادي کال د نومبر له 14 نیټې سره برابره ده. ګرانو دوستانو، د خبرونې په پیل کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې یو سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی د یمن حالات په برخلیک جوړونکي لور. د سیاسي تبصرې نه پس هم د تاریخ پاڼه اورېدې شي. ورپسې ایران د اونۍ په هنداره کې نومې 19 پروګرام درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د امام حسن عسکری علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په حقله یوه ځانګړې وینا اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو اوسئ، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس دی. نو له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا را ګرځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. امیر عبدالله یان د ایران خارجه سیاست بیان کړ. د افغانستان په پلازمینه کابل کې ترهګره 14 شوې ده. د طالبانو د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې ترمنځ نښته شوې، او په افغانستان کې سر لنن څخه د پاسپورټونو ورکول پیلېږي. ګرانو او قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې خبر یې، نن د ربیع الثانی د میاشتې 8 نیټه د ژغورونکي امام زمان علیه السلام د بزرګوار پلار او د هغه د راتلو د زیری ورکوونکي امام حسن عسکری علیه السلام د زوکړې کلیزه ده. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د 2023 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په 8 نیټه په مدینه منوره کې دنیا ته راغی. دغه معصوم امام د شیعه افکارو په بیانولو او د دینی شبهاتو په ختمولو سره د اسلام د مبین دین ساتنې او پراختیا ته د همت ملا وتړله، او د حضرت امام مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف د امامت په زمانه کې د مسلمانانو د کړنلارې په بیانولو سره هغوی د ورستی معصوم امام د غیبت پړاو ته تیار کړل. مونږ هم د ایران د راډیو ټلویزیون د ادارې په استازیتوب د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیره بیا تاسو ګرانو مینوالو ته د امام حسن عسکری علیه السلام د میلاد مبارکي وایو. د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیګا د یوه ډله شناندو د پوهنتون د استادانو د رسنیو د فعالانو او د ایران د سفیرانو قربتوب وکه. امیر عبداللهیان په دغه غونډه کې د ایران د حکومت د بهرنی سیاست په بیانولو او له اټمی موافقه د امریکای له غیر قانوني وطن او همدا شان د خپل ژوندو په پوره کولو کې د دغه موافقه د اروپאי غړو له عمل نه کولو سره سره د ویانا خبرو اترو ته پکې ناستو کې د ایران د اسلامي جمهوریت په خنیت باندې پټینګار سره د امریکای د ظالمانه غیر قانوني او د یو اړخیزو بندیزونو د ختمولو په موخه دوباره د خبرو اترو په پیلولو کې د ایران سیاست تشریح کړ. د دغه غونډې په دوام کې د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال علي باقیری هم د تر اوسه د تر سره شوو اقداماتو د ریزنو په بیانولو سره د دغو خبرو اترو په حق له د ایران د اسلامي جمهوریت د سیاستونو مختلف اړخونه تشریح کړل. په یاد غونډه کې ګډونوالو هم په دې لړ کې خپلې لیدتوګې وړاندې کړې او د داشان غونډو د دوام په حق له یو شمیر وړاندیزونه ورکړل. ټاکل شوی چې د ایران او څلور جمع یو ډلې ترمنځ مذاکرات د روان نومبر میاشتې په 9 نیټه په ویانا کې ترسره شي. د ایران د پولیسو د سرحدي ځواکونو قمندان وویل سرحدي قوانین باید دفاعي وي او موږ له وسلوالو ډلو او دښمنانو سره مقابله خپل قانوني حق ګڼو او په دې لړ کې له چا سره نرمي نه کوو. سردار جنرال احمد علي ګودرزي تیر ماښام څرګنده کړه نن سبا د ایران د پولیسو سرحدي ځواکونه د الکترونیکی او اپټیکی تجهیزاتو په کارولو سره په پولو باندې په بشپړه توګه څارنه لري او د دښمنانو هر ډول بریدونه شنډوي او له مختلفو دسیسو سره مقابله کوي. هغه د پولو پیاوړتیا یو لومبه توب وباله او زیاته کړه سره له هغو ټولو ستونزو چې په پولو کې موجود دي سرحدي ځواکونه په ایثار سره د پولو ساتنه کوي. هغه زیاته کړه نن سبا د ایران د کردستان ولایت سرحدونه د تامین د شورا وسلوالو ځواکونو او استخباراتي ادارو د یووالي او غږملتیا په برکت ښه امنیت لري. عزیزانو دا خبرونه له تهران راډیو اوره. په کابل کې ترهګره چودنه شوې. رپورټونه وایي چې تیر ماښام د کابل په لویدیځ کې د یوې درنې چودنې غږ اورېدل شوې دی. په ابتدایي رپورټونو کې راغلي چې دغه چودنه د دشتې برچی سیمې په قلعه مهتاب کې رامنځته شوې ده. ویل کېږي چې چودنه په یو ټونس موټر شوې خو دا نه ده معلومه چې هدف یې څوک و، خو طالب چارواکي وایي چې له عمله یو تن مړ او دوه زخمي شوي دي. د کابل په لویدیځ کې تر ډیره هزاره او اهل تشیع افغانستانیان اوسیږي. په وروستیو کې داعش ډلې د هزاره او اهل تشیع هیوادوالو د هدف ګرځولو پیښو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د دې چودنې په اړه تر اوسه چارواکو څه نه دي ویلي. طالبانو په افغانستان باندې له واکمنېدو سره ادعا لرله چې جګړه په بشپړ ډول ختمه شي او امنیت تامین شي، خو له ورته پیښو سره خلک نیوکه کوي چې طالبانو په امنیت ساتلو کې هم ځان ثابت نه کړی شه. د بلې خوا د طالبانو او د افغانستان د شمال په کاپیسا ولایت کې د ملي مقاومت د جبهې په نامه وسلوالو ترمنځ شوین خطه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وختې ده. په کاپیسا ولایت کې د ځایي سرچینو د معلوماتو له مخې د مقاومت جبهې په نامه کسانو وړمه ورځ په دغه ولایت کې د طالبانو په اډو باندې دوه ځلې بریدونه وکړل چې له عمله یې نښته جوړه شوه او دواړو خواوو ته پکې د سر تاوانونه ورسېدل. ویل کېږي چې په دغه نښته کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی افسر جعفر سنجنی هم وژل شوی، خو ځینو رسنیو ویلي چې سنجنی طالبانو د هغه په کور کې چلماری کړی دی. په کاپیسا کې د طالب ډلې مسؤولانو هم دغه حمله تاییده کړې ده او هغه د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو حملې نومولې دي. ګرانو دوستانو، د غزنی له خلکو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په هکله له دغه ولایت څخه زمون خبریال یو رپورټ راکړي، نو راځئ چې وویرو.
نن په غزنی کې د ترکیه هیواد له لوري د شهیدانو او معلولینو ریاست په مرسته د شهیدانو او معلولینو له 150 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د ترکیه هیواد د IHH د خیریه بنسټ مرستیال حسین اوروج په وینا چې په دې مرستو کې هرې کورنۍ ته وریجې، غوړي، لوبیا، اوړه او بوره شامل دي چې د هرې کورنۍ لپاره د یوې میاشتې لپاره بسنه کوي.
Today, inshallah, 150 family. Most of the families are the family of the
نن لا یوسل 50 کورنۍ سره چې ډیره یې د شهیدانو کورنۍ دي، د وریجې، غوړي، لوبیا، اوړه او بورې مرسته ترسره شوه چې د هرې کورنۍ یو میاشت مصارف پوره کولی شي.
انشاءالله it is enough for one month for a family.
د دې ترڅنګ د غزنی د شهیدانو او معلولینو ریاست مشر مولوی محمد حنیف سیف الخالد وایي چې د دوی د ریاست له لارې یوسل 50 بېوزلو کورنۍ ته د ترکیه هیواد مرسته ورسول شوه. نوموړی وایي چې نورې مرستندوی موسسې هم کولی شي چې د دوی د ریاست له لارې له بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي.
موږ دا کومه توضیع چې موږ ته راکړل شوی ولې د یو نیم سلو مستحقو کورنیو لپاره 5 کیلو وریځې ولې، 5 کیلو لوبیا ولې او یوه بوجۍ 50 کیلو یې اوړه ولو، هغه توضیع موږ نن ورځ سرته ورسولې. تاسې وینئ چې هغه په آینده کې هم نورې موسسې کولی شي له موږ سره کومک وکړي او موږ مستحق کورنۍ بې وزله خلکو ته ورسوو که معایبین وي که شهدا وي او که دغسې نور بې وزله خلک مسلمانانو انشاءالله رحمان دا کومکونه چې موږ سره کېږي هغه لړۍ بې پای ته رسېږي خامخا به دا کومکونه ورته رسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هم د ویسټامون سې له لارې د غزني ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست په مرسته له څه باندې 1500 اړمنو کورنۍ سره مرسته وشوه. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. د طالبانو د لنډمهاله حکومت د کورنیو چارو د وزارت د پاسپورټ د ادارې مشر وویل سر له نن څخه د هیواد په 2 ولایتونو کې د پاسپورټ د صادرېدو بهیر پیلېږي. د طالبانو د پاسپورټ د عمومي ادارې مشر علمګل حقانی پرون خبریالانو ته وویل په لومړي پړاو کې ټاکل شوی چې په ننګرهار، قندهار، هرات، بلخ، کندوز، خوست او پکتیا ولایتونو کې د پاسپورټ د صادرېدو بهیر پیل شي. هغه زیاته کړه ټاکل شوی چې دغه بهیر د هیواد په نورو ولایتونو کې هم پیل شي او موخه د پاسپورټ ادارې مراجعینو ته د اسانتیا برابرول دي. حقانی وویل چې په کابل کې به په آنلاین توګه د پاسپورټ لپاره د نوم لیکنې بهیر هم ډیر زر پیل شي. هغه ټینګار وکړ د پاسپورټ په ورکولو کې هغه کسان لومړیتوب لري چې له دې مخکې آنلاین فارمونه بشپړ کړي دي. او په ویانا کې په نړیوالو سازمانونو کې د روسیې دایمي استازي د افغانستان په وړاندې د امریکای سیاست ماته خوړلې وباله. میخائیل اولیانوف وویل د افغانستان په وړاندې د امریکای سیاست له سیاسي، پوځي، سفارتي او انسان دوستۍ له نظره په بشپړه توګه ماته خوړلې ده. د اولیانوف د سرګندونې د امریکای لخوا د افغانستان د پانګې د بلاک کېدو په لړ کې د انتقادي ټویټ په غبرګون کې شوې دي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
د یمن حالات په برخلیک جوړون کې لار کې. ګرانو دوستانو، دا زموږ د سیاسی تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. خبری سرچینو د یمن د الحدیده صوبې په جنوبی او ختیځو سیمو کې دغه هیواد د پوځي او ولسی ځواکونو د پرمختګ خبر ورکړ. د دغو سرچینو د رپورټ له مخې د یمن پوځي او ولسی ځواکونو له بیت الفقیه او التهیتا دوو سیمو څخه د اماراتو تر ملاتړ لاندې ځواکونو له شاتګ وروسته دغه دوه سیمې په خپل کنټرول کې راوستي. د رارسیدلو رپورټونو له مخې د سعودي ائتلاف ځواکونو هم له الخوخه او المخاخارونو لوري ته لسګونه کیلومتره په شاتګ وکړ او له خپلو سیمو او اډو څخه ووتل. د رسنیو د رپورټونو له مخې داسې ښکاري چې له سعودي ائتلاف سره وابسته تالی څټي ځواکونه په دې وروستیو کې د یمن په مختلفو سیمو کې له ناسمو حالاتو سره مخامخ دي او په همدې وجه سعودي ائتلاف د تعز او معارف په شمول د یمن په مختلفو سیمو باندې د هوایي حملو په زیاتولو متمرکز شوی چې په مختلفو سیمو کې د یمن د حکومتي او ولسی ځواکونو له زیات پرمختګ او په نتیجه کې خپلو ځواکونو او تالی څټو ته رسیدلو پرله پسې ماتو څخه مخنیوی وکړي. په همدې چوکاټ کې د یمن المسیرا ټلویزیون په معارف صوبه کې په سرواه او الجوبه سیمو باندې د هوایي حملو د زیاتېدو خبر ورکړ. هغه څه چې د ویلو دي دا دي چې د سعودي هوایي حملې د الحدیده او تعز صوبو په جنوب کې له پراخو سیمو او اډو څخه د هغوی د ځواکونو او لاسپوڅو لپرله پسې شاتګونو سره په یو وخت بڼه نیسي. همدارنګ خبری سرچینو رپورټ ورکړی چې د متحده عرب اماراتو ځواکونو له مخکې اطلاع ورکولو پرته او په یو اړخیزه توګه الحدیده ساحلي صوبه په بشپړه توګه خالی کړه او جنوبي سیمو ته شاتګ وکړ. دا ځخکاری چې په لومبه مرحله کې دا تاکتیک د انتقالي شورا د ځواکونو په نامه چې د ابو زوبه تالی څټي ګڼل کیږي په کنټرول کې د شبوه صوبې په شان جنوبي ولایتونو د ساتنې لپاره استعمال شوه دی. لدین علاوه د معارف صوبې په مختلفو سیمو کې د یمن د پوځي او ولسی ځواکونو په پرمختګونو سره د اماراتو او سعودي تیریګر ائتلاف د معارف محاذ لوري ته د خپلو ځواکونو د وردی ککولو کوشش کوي، ځکه چې سعودي ائتلاف په معرب صوبه کې د شرمون کې ماته په درشل کې ده چې لدې چارې څخه مخنیوي د سعودي لپاره ډیر اهمیت لري. د الحدیده صوبې لزینو سیمو څخه د اماراتي تالی سټو نوکرانو د شاتک په باره کې باید وویل شي چې لدغه صوبې څخه چې د یمن د نفوسو 11% خلک لري، دغه شاتګونه چې د هر مقصد او تاکتیک لپاره وي د یمن د پوځي ولسی ځواکونو لپاره یو ستره کامیابی ګڼل کیږي، ځکه چې د الحدیده په آزادېدو سره به له سره سمندر څخه د یمن لویدیځو او شمالي سیمو لپاره د سامانونو د تیرېدو لاره خلاصه شي، او په دې طریقې سره به د یمن پوځي ځواکونه د سره سمندر په غاړو باندې چې ستراتیژیک اهمیت لري تسلط پیدا کړي. نو ځکه ویلی شو چې د یمن بدلونونه او لوو کلونو تیریګرۍ نه پس چې د 2015 کال په مارچ کې شروع شوه، اوس په داسې لار کې راغلی چې د یمنیانو د دغه هیواد د پوځ لپاره په ډیرو خو حالاتو کې شتون لري، ځکه چې په دغه جنگ کې د یمن د خوخه لمقاصدو څخه د هیڅ یو مقصد لنه پوره کېدونه علاوه ورته ډیر زیات تاوانونه رسیدلې دي، او له یوې تاریخي شرمون کې ماتې سره هم مخامخ دي، او هغه تاکتیکونه چې په دې باره کې غوره کیږي له هر څه زیات د سعودي عربستان او اماراتو د سربداله هم خود نه کوي. د تهران رادیو مینوالو هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پامو خوخي وړګرځیدلې وي. عزیزانو، د خبرونه په دوام کې درته زموږ همکاران د تاریخ پاڼه ورپسې ایران د ونې په هنداره کې او بیا هم د امام حسن عسکري علیه السلام د ولادت په مناسبت ځانګړې پروګرام در اوروي.
د تاریخ پانا
ډیر محترم اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنی. عزیزانو، اوس هم د تاریخ او بل پانا تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې درویشتمه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د ربیع الثانی یا دوهمې خورده میاشتې له اتمې او د 2021 میلادي کال د نومبر له 14 نیټې سره برابر ده. یو زر دو سوه یولس کاله پخوا د 222 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په اتمه نیټه د اسلام د ګران قدره پیغمبر قدرمن المسیح حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د مدینې منورې په سپېڅلي ښار کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې. هغه حضرت په ماشومتوب کې لخپل پلار امام هادی علیه السلام سره یو ځای د عباسي حکومت تر زور او د باولاندې د عراق سامرا ښار ته هجرت وکړ، او په دې ښار کې د استوګنې په 14 کلونو کې لخپل قدرمن پلار څخه علمي ګټه پورته کړه. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د خپل قدرمن پلار امام هادی علیه السلام له شهادت وروسته تر 15 کاله زیات د مسلمانانو د امامت او لارښوونې مسؤلیت په غاړه درلود. د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د امامت پړاو د عباسي واکمنانو د سیاسي او پوځي قدرت له اوج سره برابر و. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام یوازې 28 کاله ژوند وکړ چې له هغه یې 2 کلونه تر څارنې لاندې یا جلا وطن او یا د عباسي واکمنانو په زندان کې تیر کړل. په دې توګه دغه قدرمن امام د مسلمانانو د هدایت ډیوې په روښانه ساتلو کې د پام وړ رول درلود. د دغو اغیزو ځلا د هغو مسلمانو پوهانو په روزنه کې ده چې د امام حسن عسکری علیه السلام تر تعلیماتو لاندې اسلامي علوم زده کړل، او هر یوې په بیلابیلو اسلامي علومو کې د لیکل شویو آثارو په رامنځته کولو سره د اسلامي معارف په غوړېدنې او ساتلو کې مهم ګامونه پورته کړل. د اسلام د ګران قدر پیغمبر د قدرمن لمسی د ولادت او زوکړې د کلیزې د مبارکۍ ترڅنګ د هغه حضرت یو لنډ وینا را اخلو چې فرمایي، څوک چې له ټولو ډیر د خلکو د حقوقو لپاره پر درناوی قائل دی، له خدای سره یې مقام تر ټولو اوچت دی. یو زر شپږت یا کال پخوا د 315 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په اتمه نیټه عرب لیکوال او شاعر ابو فراس همدانی وفات شو. هغه له شاعری سره سره جنګیالی او د حلب د واکمن د سیف الدوله نږدې ملګری او د هغه د پوځیانو یو قومندان و. دغه عرب شاعر کله چې نورو شاعرانو د بني عباس ستاینه او مدح کوله، خپلې قصیدې د هغو د ظلمونو په بیانولو کې ویلې. ابو فراس همدانی له رومیانو سره د سیف الدوله په یوې جګړې کې د دښمن لخوا ونیول شو او له څلور کاله بندیتوب وروسته آزاد شو، خو په یوه بله جګړه کې ټپي شو او ورپسې وفات شو. څلور سوه اتات یا کاله پخوا د 1533 میلادي کال د نومبر په 14 نیټه په جنوبي امریکا کې پروت د اکوادور هیواد د اسپانیایي کشفونکو لخوا وموندل شو او پر دې هیواد پورې وتړل شو. اکوادور درې پیرې د اسپانیا تر سلطې لاندې و، خو په 1322 میلادي کال د سیمون بولیوار په مشرۍ د دې هیواد د خلکو ازادي غواړي مبارزو دغه هیواد آزاد کړ او اکوادور د لوی کولمبیا لا فدریشن سره یو ځای شو. دغه فدریشن ډیر پاتې نه شو او په 1330 میلادي کال کې رنګ او ټوټې شو او د اکوادور پر شمول په ټولو غړو هیوادونو کې جمهوري نظامونه رامنځته شول. اکوادور د 2,03,515 کیلومتر مربع پراختیا سره د آرام سمندر په څنډه کې له کولمبیا او پیرو سره په گاوانډ کې پروت دی. یو سل 15 کاله پخوا د 218 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په اتمه نیټه نامتو عارف عالم آیت الله سید مرتضی کشمیری د کشمیر په یو فاضل کورنۍ کې وزیږید.
ایران پتیرا اونای کی
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
احمد سیما
په تیر ونی کې د ایران د بدلونونو په اړه ایران د ونی په هندار نومې لاونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. په دغه نننې برخه کې به په پیل کې زینو مهمو پیښو ته یو ځغلنده کتنه وکړو او ورپسې به مو هم د تحلیلي برخه اوریدلو ته رابولو. نو هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د ذوالفقار 1400 ګډه مانورا د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر د مرستیال اروپایي هیوادونو ته سفر او په نوی ډیلی کې د سیمې د ملي امنیت د لوړو شوراګانو د مشرانو غونډه او په دغه غونډه کې د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا د منشي ګډون. په تیرې اونۍ کې د ایران ځینې مهمې پیښې وې. چې اوس مهم د زینو موریدونو په باب رابولو د تحلیلی برخه اوریدو ته.
د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د ذوالفقار 1400 نومې ستره ګډمان اوره تیرونی د پلی زغروال یونیټونو سره د تجهیزاتو د هوا فضا دفاعي ځواک د توغندوي ضد دفاعي سیسټمونو د سمندري ځواک د سطحې او اوبتلونو او کښتیو او د جنگي الوتکو او د غراز د بې پیلوټو الوتکو په پراخ شتون سره د ایران په جنوب مقران سواحلو کې سرسره شوه. په دغه منورې کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د متخصصانو په لاس جوړې شوې دینه بیړه نور ډول ډول بیړۍ توغندوي لرونکي کښتۍ زغروال ګاډۍ او د طارق او قدیر نومې اوبتلونه او نور نوي او ځایي تجهیزاتو سره دغه منورې خپل قدرت نندارې ته وړاندې کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ مرستیال غژمولونکي حبیب الله سیاری په وینا په ذوالفقار 1400 نومې سترې ګډې مانورې کې د پوځ د څلورو وړو ځواکونو لپاره کابو 150 سناریوګانې او 50 تمرینونه تعریف شوي وو چې په بریالیتوب سره اجرا شول او مانورې خپلې عملیاتي موخې ترلاسه کړې. دغه مانوره له هورموز تنګیر رانیولې د ایران او پاکستان په پولې کې تر بندر شاوخوا پورې په پراخې سیمې او سمندر کې تر لس شمالي درجې پورې او د غراز د سره سمندر په پراخو سیمو کې ترسره شوه. د دغه مانوره اجرا کېده د هر ګواښ په مقابل کې د ایران مخنیونکي او دفاعي توان خودنه کوي.
د ایران د خارجه وزیر سیاسي چارو مرستیال علي باکری خانی 13 د جامع نړیوالې اټمي موافقې او د دوه اړخیزو اړیکو او مناسباتو په باب له ټرایکا سره د خبرو اترو لپاره اروپا ته سفر وکړ او د درو اروپایي هیوادونو یعنی د فرانسې، جرمني او انګلستان له لوړپوړو چارواکو سره یې لیده کته وکړل او ورپسې له اسپانیي چارواکو سره د خبرو لپاره ماډریډ ته هم لاړ. هغه د جمعې په ورځ د اسپانیا د خارجه وزارت له چارواکو سره د دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو او د غراز د ظالمانه بندیزونو د لغوه کولو لپاره په ویانا کې د کیدونکو خبرو اترو په باب هم خبرې ترې وکړې. د ایران مرستیال خارجه وزیر د اروپا د ټرایکای چارواکو سره د خپلو مشورو او خبرو ته په اشاره سره ټینګار کړی په هغو خبرو اترو کې چې د نومبر په 9 نیټه به په ویانا کې د څلور جمع یو ډلې له استازو سره وشي. لا جامع نړیوالې اټمي موافقې د امریکا د وتلو له امله پایلې اصلي موضوع وي چې دغه پایلې هغو غیر قانوني بندیزونو سره اړه لري چې د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد لګول شوي دي. په اروپا کې د علي باکری کنی له مشورو مخکې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان هم د درو اروپایي هیوادونو له خارجه وزیرانو سره په ټلیفوني تماسونو کې د جامع نړیوالې اټمي موافقې د دغه درو وړو هیوادونو د ژمنتیاو په باب خبرې اترې وکړې. امیر عبداللهیان د فرانسې له خارجه وزیر ژان ایو لودریان سره په خبرو اترو کې د جامع نړیوالې اټمي موافقې په اوسنۍ رامنځته شوې وضعیت کې د امریکا د مسؤلیت او د امریکا د زیات غوښتنو په وړاندې د درو اروپایي هیوادونو د چوپه خوله رول په باب وویل. ایران د یوې ښې موافقې غوښتونکی دی، البته دا چاره ځینې لازمې لري چې په هغو کې خپلو بشپړ ژمنو ته د مقابل لورو بیرته ستنېده او د بندیزونو په اغېز شیندونکې توګه لغوه کېده شامله ده. د ایران خارجه وزیر په دغو خبرو اترو کې د ایران دفاعي پروګرام د یوه هر هیواد یو حاکمیتي حق وباله او دغه راز یې وویل. د امریکا د بندیزونو ناکاره او ناغړي چلند ته په بې پامۍ سره د ایران د دفاعي توان زیاتېدا په قدرت سره دوام ورکوي.
د ایران اسلامي جمهوریت هیڅکله هم د نادودو او اټومي وسلو د جوړولو په فعالیتونو پسې نه دی. اسلامي ایران په اټومي صنعت کې په درستو پورته کړای شوي ګامونو کې اټومي ژمنتیا او ته بشپړه پابندي کړې ده، او د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس دوامدارې څارنې او د مقرراتو په چوکاټ کې اټومي ټکنالوژي او پوهه ترلاسه کړې ده. د نظام لوړپوړو مسؤولانو هم په کراتو ویلي دي چې اټومي وسلې او اټوم بم د اسلامي جمهوري نظام په دفاعي نظریه کې هیڅ ځای نه لري. د ایران اسلامي جمهوریت په 2013 میلادي کال د مې په 8 له جامع نړیوالې اټومي موافقې د امریکا په یو اړخیز او غیر قانوني وطن پسې په ستراتیژیک صبر سره هڅه کې اټومي نړیواله موافقه خپلو ژمنو ته د دغه موافقې د نورو لورو د عمل په شرط محفوظ وساتي، خو اروپایانو د دغه موافقې د ساتلو لپاره په ورکړل شویو ژمنو باندې د عمل لپاره هیڅ اغیر شیندونکی حرکت نه دی کړی. د جامع نړیوالې اټومي موافقې د شپږ ویشتم او شپږ دیرشم مادو په اساس خپلو ژمنو ته د مقابل لوري د نه پای بندۍ په بڼه کې ایران دا حق لري د خپلو ژمنتیاو اجرا په کلي بڼه یا په جزئي بڼه ودروي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د لوړې شورا منشي علي شمخاني 13 اونۍ د سیمیز امنیت د خبرو اترو په درېمې ناستې کې د ګډون لپاره د هندوستان نوې ډیلی ته لاړ. د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا منشي په دغې غونډې کې په خپلې وینا کې د دې خبرې په کولو سره چې اوس په افغانستان کې له داسې ګواښونو سره مخامخ یو چې د خپلو موخو د پرمخ بیولو او د سیمې لپاره د نیواګرو د پلان یوه برخه کیدلی شي وویل. دغه ګواښ له یوه پلوه د تکفیري ترهګرې ډلو او د داعشي جنایتکارو د شتون ودې او پراختیا له امله، او له بل پلوه په افغانستان کې د فرقه پالو نښتو د رامنځته کېدو د خطرې له امله دی، او دا موضوع به موږ ټول په سیمې کې هغه که ګاونډیان دي او که غیر ګاونډیان له ترنګلتیاو سره مخامخ کړي. علي شمخاني په خپلې وینا کې په افغانستان کې درې مهمې اندېښنې د افغانستان داخل ته د تکفیري ترهګرو عناصرو په منتقلولو کې د ځینو هیوادونو لاسوهنې، د بېوزلۍ او انساني او مهاجرتي بحران پراختیا وبلله، او همداراز دې ته په اشاره سره چې اسلامي ایران کلونه کلونه کېږي د څه د پاسه 2 میلیونو افغان کډوالو کوربه دی، او تر دې دمه د 2.5 شپږ 90% لګښتونه د ایران له سرچینو تامین شوي دي، او یوازې 4% لګښتونه د نړیوالو ارګانونو لخوا یې مرستې شوي دي وویل. ټول باید په افغانستان کې د درستو قومونو ډلو ټپلو په شمول د یو پراخ بنسټه حکومت او ټول شموله حکومت د جوړولو، د افغانستان د ولس د مشکلاتو د حل کولو، او په دغه هیواد کې له انساني بحران سره د مقابلې لپاره جدي پام وکړي. د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا منشي همدارز له خپلو مالي امکاناتو او سرچینو څخه د افغانانو د ګټه پورته کونې په خاطر د افغانستان د مظلوم ملت د مالی سرچینو د آزادولو لپاره پر امریکا د باو، په افغانستان کې له داعشي او تکفیري ترهګرو سره د مقابلې او د دغو ډلګیو د مالی سرچینو د تامینې دا د لارو پیژندل، د افغانستان په باب د لارې چارې د موندلو لپاره نورې مهمې دندې وبللې.
د امریکا په راسل شل کلن نیواک وروسته د افغانستان میدانی واقعیت یو داسې بشپړ تریخ او تور ټپ انزور دی چې اوسنی حالات یې لا پیچلی کړی دی. د ستمبر د 11 نیټې له پیښې وروسته په سیمه کې د امریکا لاسوهونکي شتون د پام وړ وده کړې، او په افغانستان، عراق او سوریه کې د غشتون د القاعده او داعش په څیر د افراطي او تکفیري ډلو د راپنځېدو سبب شوی دی. د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه اوس د ناکراریو په دودولو او د بې ثباتۍ په رامنځته کولو کې د امریکا د اوسني حکومت د سیاستونو په ورانکار رول باندې ښه خبر دی. د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې د امنیت او ثبات د ساتنې په ډګر کې د یو فعال او اغیز شیندون کې فعال په توګه په کراتو په سیمه کې د تلپاتې سولې او امنیت د تضمینولو په خاطر د دوو او څو اړخیزو سیاسي او امنیتي لارو چارو د اجرا لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی دی. ام هغه ډول چې علي شمخانی هم روښانه کړی ده، سوله د افغانستان د درستو قومونو او ټول ولس په یوه خوله غوښتنه ده او ایران هڅه کوي د سیمې د هیوادونو په ملګرتیا سره افغانستان د داسې پروګرامونو او کړنو په لور سم کړي چې د افغانستان د خلکو او د سیمې د درستو ګاونډیو هیوادونو په ګټې وي او هغه هم په افغانستان کې د تلپاتې سولې، آرامښت او هر اړخیز ثبات رامنځته کول دي چې زموږ ټولو ګډې ګټې تامینوي.
خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم همدومره و. نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
امام نیک مرغ زوکړه.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی وو چې د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د ولادت په اړه تاسو ته ځانګړی پروګرام وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، د 2023 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې د اتم زړه راښکونکي سهار و چې د امامت د لمر سترګې راختلو یو ځل بیا مدینه رڼا کړه. د ولایت او امامت کورنۍ د یوګلسم معصوم امام حضرت امام حسن عسکری علیه السلام په زوکړې سره په خوشحالۍ کې ډوب شو. ملایکې په ډېرې لیوالتیا سره د هغه تازه ټوکېدلې ګل د هر کلی لپاره پرم ذکر را کوزی شوې. موږ هم د دغه نیکمرغه زوکړې په مناسبت د اهل بیت علیهم السلام ټولو مینوالو ته د زړه له کومې مبارکي وایو.
قدرمن اوریدونکو، د یو لسم امام نامه مبارک حسن او مشهور کنیت ابو محمد دی او د هغه پلار بزرگوار د شیعیانو لسم امام هادی علیه السلام او د ګران مور نوم سوسن دی. د هغه حضرت مشهور لقب عسکری دی ځکه چې د عباسي ستمګرو واکوالانو هغه د هغه پلار بزرګوار حضرت امام هادي علیه السلام په عسکره مشهوري پوځي سیمه کې ساتل تر څو بشپړه تر نظر لاندې وي. په همدې علت دغه دواړه امامان په عسکریین مشهور شول. د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام په ځانګړنو کې راغلی چې هغه حضرت معنوي ابهت او ډېره نوراني او جذبونکې څېره درلوده. په دې ډول چې هر چا هغه حضرت لیدلې نو جذبېده به او د هغه ستایلو او احترام پرته به یې بله لاره نه درلوده. لدې سره سره چې عباسي حکومت له امام حسن عسکری علیه السلام سره خاصه دښمنی درلوده، خو د دغه حکومت یو وزیر د امام علیه السلام په فضایلو او کراماتو اعتراف کوي او دا سوایي: په سامره کې مې د حسن ابن علی په شان څوک ونه لیدل، په وقار، پاک لمنۍ او بزرګوارۍ کې مو خلکو ترمنځ د هغو په شان بل څوک ونه لیدل. له دې سره سره چې ځوان دی، بني هاشم هغه حضرت په خپلو بوډاګانو مقدم ګڼي. هغه دومره لوړ ځای لري چې ملګري او دښمنان یې ستایي. همداراز د لسمې او یولسمې پیړۍ شافعي مذهب عالم ابوالعباس باکثیر د حضرت امام حسن عسکري علیه السلام د عظمت په اړه لیکي: حسن ابن عسکری یو لوړ رتبه او جلیل القدر شخصیت وو.
دوستانو مسلمانان، د هغه روایت په اساس چې له پیغمبر اکرم او اهل بیت علیهم السلام څخه هدوی ته رسیدلی وو، پوهیدل د خاتم النبیین پیغمبر له نسل دولسم امام هغه څوک دی چې د نړۍ له ظلم او ستمګرۍ پاکوي، د خدای پرستۍ او حق بیرغ رپوي او د کفر او بدینه جړ او باسي او تل دغه بچی د زګیدا په تمو. په مقابل کې دنیا پال او د خدای د دین دښمنان هم لدغه واقع ډیر په وحشت کې وو، او په همدې دلیل یې حضرت امام هادی علیه السلام او حضرت امام حسن عسکری علیه السلام تر نظر لاندې ساتل، څو د نړۍ د ژغورونکي د زګیدو مخه ونیسي او یا هغه ووجني. خو د قران کریم د آیتونو په اساس د مستضعفینو پر نجات او پر نړۍ د حق او عدالت د حاکمیت په باب د خداوند متعال اراده شوی وه، او د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام زوی حضرت مهدی علیه السلام په سلامتیا سره وزګیده، او د خدای په فرمان به پر نړیوالو د هغه د دین د حاکمیت لپاره ظهور وکړي. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام لا 28 کلونو زیات عمر ونه کړ، خو د قرآن کریم د تفسیر او د احکامو د خپراوي او د فقهي مسلو پر بیانولو کې غوره اثار په یادګار پریښي دي، او د مسلمانانو په علمي غورځنګ کې د هغه بزرګوار اغیزې په بشپړ ډول څرګندې وي. یولسم امام له ډېرو محدودیتونو سره سره د اهل بیت علیهم السلام د پیروکارو فکر لیتوګه او علمونو ته داسې لور نیونه ورکړه چې د امام معصوم علیهم السلام له ظاهري شتون پرته ژوند او د اوږدمهاله غیبت د پړاو لپاره تیار شي او ځانونه د ظهور د شرایطو برابرولو لپاره سنبال کړي.
عزیزانو، د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام په پړاو کې، یعنی د دریمې هجری قمری پیړۍ په لومړنۍ نمایي کې، په اسلامي ټولنې کې بیلابیل فرقې او مذهبونه راپورته شوي وو. په دوی کې درې ډلې د اسلام په لمنځه وړلو مامورې وې. یوه حکومتي ډله وه چې یوازې د مسلمانۍ نوم یې درلوده، او بله ډله هغه ځای غواړی چې په خپلو شخصي ګټو پسې وو. دوهمه ډله هغه کسان وو چې د امام علیه السلام په اړه به یې غلو کاوه. غلو له حد د تیری، لوړول او ارتفاع په معنا دی. همداراز له اعتدال او منځلاریتوب وتلو ته غلو ویل کیږي. هر وخت چې دا ټکی د دینی او مذهبي اعتقاداتو په اړه کارول کیږي، نو په دې معنی دی چې انسان په هغه څیز چې اعتقاد لري له خپل حد ډیر لوړ بوزي، او په دغه مطلب کې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او اهل بیت هم شامل یږي. غالیان هغه کسان و چې د شیعیانو په جامه کې د خپلو باطلو عقایدو په دودولو سره د شیعیانو د عقایدو په جړو گذار کاوه. د دغو مذهبونو مخکشان د خپلو باطلو او انحرافي عقایدو په پراختیا پسې وو. امام پر سیاسي مبارزو سربیره چې زیاتره په پټه او د مؤمنانو په چارو کې لخ پله خوا د زینو وکیلانو د منصوبولو په چوکاټ کې تعقیبا و، له دغه منحرفو ډلو سره هم چلند کاوه او د هغوی انحرافات بیانول او شیعیان د هغوی په لومو کې لاخ کېدو غړول. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د غالیانو د انحرافي خبرو په باب چې کله کله امامان د اولویت تر حد لوړ بلل او په خپلو انحرافي او غولونکو افکارو سره مسلمانان منحرف کول فرمایل، دغه خبرې زموږ د دین نه دي، لا دوی لیرې ووسی.
د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د دوامدار آگاه بخونکو روح بخونکو ارشاداتو او تعلیماتو په سیوري کې خلق په تیره بعد اهل بیت علیه السلام پیروان ورځ په ورځ لا خبر او منسجم شول او قدرت یې زیات شو. هغه مسلمانان چې کلک عقیده یې درلوده د بنی عباس حکومت هم د بنی امیه او پشان ناروا حکومت دی او هغه د اهل بیت مسلم حق باله. په دغه پړاو کې امام بزرګوار هغه ډیر دینی شاعر چې د چارواکو په سیاست سره هیر شوی وو ژوندی کړل. هغه بزرګوار په یو مبارک حدیث کې فرمایي، مؤمن پنځه نښې لري: اول یو پنځوس رکعت المنځ، دوهم د حضرت سید شهدا علیه السلام د اربعین زیارت لوستل، دریم په ښي لاس کې انګشتر یا د ګوتې اچول، څلورم په خاورو سجده کول، او پنځم د بسم الله الرحمن الرحیم په لوړ غږ سره لوستل. دوستانو، په زیارت امامین عسکرین کې لولو: ای لویا خدایا، درود او سلام واستوه زموږ پر سردار محمد او د هغه پر کورنۍ، درود واستوه پر حسن بن علی یعنی امام حسن عسکری علیه السلام، د تا د دین او د تا د لارې په لور لارښوونکې او بلونکې، د هدایت بیرغ او د تقوا مشال او د عقل سرچینه او د پوهې او لوړتیا مقام او پر خلکو د رحمت باران او د واز او پن سمندر او د حکمت سیمبول او د امامانو وارث او پر امت گواه، لګناهانو پاک او د خدای په درگاه کې مقرب فاضل او پاکیزه، او لا پلیتیو پاک، هغه کس چې د خپل کتاب یعنی قرآن علم د هغه ته ورکړ او د حق او باطل ترمنځ د جلا کولو طریقه او د هغو قضاوت هغه ته الهام کړ، او هغه دی د خپل قبیلې نخه او بیرغ وګرځاوه، د هغه فرمانبرداری دی خپل فرمانبرداری وګرځوله، او پر ټولو مخلوقاتو دی د هغه دوستی واجبه کړه. ای لویا خدایا، لکه څنګه چې هغه په پاک اخلاص سره توحید ته زړه سپارلی، او هغه کسان چې له مخلوق سره ستا د تشبیه په فکر کې ډوبو محکوم کړل او پر تا د ایمان لرونکو یې ملاتړ وکړ، نو ای پاک پروردګاره، درود او سلام واستوه پر هغه چې د تا د درگاه په وړاندې سر ټیټونکې او خشوع سره درېدونکې مقام ته دې رسولې، او هغه ورسوه د خپل نیکه درجې ته چې د پیغمبرانو خاتم دی، او د مال له خوا پر هغه تحیات او سلام واستوه، او موږ ته د هغه په دوستۍ کې نزدېوالی او د خپل خوشحالۍ مهربانۍ او احسان ډالۍ را په برخه کړه، چې پر اختیا ته د لوی فضل او غوره نعمت لرونکی.
محترم دوستانو، په پای کې د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د نیک مرغ زوکړې په مناسبت د یو سل بیا مبارکي ویلو په ترڅ کې د هغه حضرت یو مبارک حدیث وړاندې کوو چې فرمایي، تاسو الهی تقوا او په دین کې پوهیدا او د خدای لپاره هڅې او د هغه چا په باب رښتونولۍ او امانتداری ته چې تاسو امین ګڼي نیکو کار وي، او کبدکار او د سجدو اوږدولو او ښه ګاونډیتوب ته بولم. محمد صلی الله علیه و آله و سلم د همدې لپاره را لېږل شوی بو. د هغوی په جماعتونو کې یعنی نورو مسلمانانو کې لمونځ وکړی او د هغوی په جنازو کې حاضر شي او د هغوی د ناروغانو پوښتنه یا عیادت وکړی او د هغوی حقوق ادا کړی، ځکه چې په تاسو کې هر یو چې په دین کې تقوا او په خبرو کې رښتونی او امانتدار او له خلکو سره خوش اخلاق وي ویل کیږي دا یو شیعه دی او دا کارونه دی چې ما خوشحاله وي. الهي تقوا غوره کړی، د بدی نه بلکې د ښکلا لامل شئ، زموږ په لور محبتونه جلب کړئ او له موږه هر ډول پلیتۍ او بدۍ لیرې کړئ، ځکه هر شوالی چې زموږ په باب ویل کیږي موږ د هغو اهل یو او هر بدۍ چې زموږ په هکله ویل کیږي موږ ورځینې لیرې یو. د خدای په کتاب یعنی قرآن کریم کې زموږ لپاره د خدای له پیغمبر سره نږدېوالی او یو حق دی او متعال خدای موږ پاک ګڼلی یو. له موږ پرته د دغه مقام هیڅ څوک مدعی نشته مګر دا چې دروغ ووایي. پاک خدای ډیر یادوي او مرګ هم ډیر یادوي او د قرآن کریم ډیر زیات تلاوت کوي او پر پیغمبر ډیر صلوات او درود استوي، چې پر پیغمبر صلوات استول لس نیکیانی لری.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو، د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت د ځانګړي مطلب وخت هم دومره وو، نو په دې مناسبت یو ځل بیا د مبارکې په ویلو سره تاسو ټول په نیومن خدای سپارو. الله مو مل او ملګری. د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعته خپرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خپرونه، د تیرو خپرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ، چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خپرونې خپل کوربه عبدالمجید دوراني ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.